منگا دا مشکلات حل کی منگا دا وزارت داخلے نہ ہی لکھو تا منگ ماسونا والا کی منگا دیر مشکلات لرو لو کورون نا منگ تا زنگ راضی تا پیسے راو لے گی منگ تا ریا اور روپے نشتا چاہتا کورونو سارا تا ماسونی سو او منگا دلتا دا دوائی ماں میاش کی گی چلتا دے تاگاو لو تا پیسا والا تاگاو لو سالے کی پوزیفا کی رہ جتا تا سپلا جتا گاو لو سالے حالو گوری دلتا طالبان سمرا پیشرف کرے دلتا امنیت سمرا خراب دا منگا پا سمرا سا خوش رہتو کی وزیفی جراتو جا دادے راڈیو نا احترامانا ہی لکو چھتا منگا مشکلات مقامات و طورا سی وزیف سا دے داخلے سرے شرکی
د آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې نامتو شاعر عبدالباری جهانی د خپلو ژباړو په باره کې معلومات راکوي.
درې جلد ما د انګلیسي څخه ترجمه کړي دي و پښتو ته چې یو انګلیسي کلاسیک شعرونه دي د شکسپیر څخه تر ابر فراست وو شعرونه دي هغه می تقریبا د حدود کې د سلو یا څه کم سلو شاعرانو شعرونه دي.
په ختیځو ولایتونو کې د فلم د صنعت د بریاو او مشکلاتو په اړه گردای میز لرو.
په ختیځون کې تر اوسه 114 هنري فلمونه او د دې په څنګ کې تقریبا 13 یا 14 نه زیات مستند یا ډاکومنټري فلمونه او لست.
د هغه شاعر په باره کې یو مفصل مطلب اوري چې د کندهار د سیمې کابو هر سندرغاړي له شیرونو سندري جوړې کړې دي. نور مطالب همشته د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
صوفی شاعر استاد ګلاقا بیرنګ وفات شو. استاد بیرنګ او یا کاله پخوا د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې دنیا ته راغی. په اجتماعي علومو کې زده کړې وکړې او په پېښور کې د جهاد په وخت د وګونو تنظیمونو د تعلیمي نصاب د امیر په حیث کار وکړ. له ده څخه د شعر څو کتابونه او ځینې نور آثار پاتې دي. استاد بیرنګ د معارف وزارت د سلاکار په حیث هم کار کړی و. په کابل کې میډیوټیک ادارې د افغان ناول لیکونکي محمد انور وفا سمندر د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ سیمینار جوړ کړ. په دې غونډه کې چې د سرطان په 15مه نیټه له غرمې وروسته د میډیوټیک په دفتر کې جوړ شو، د محمد انور وفا سمندر په ناولونو او نورو آثارو باندې ویناوې او مقالې ولوستل شوې. ویناوالو ښاغلی وفا سمندر د بیل سبک او طرز لیکوال وباله. د ښاغلي وفا سمندر تر اوسه پورې 15 ناولونه چاپ شوي دي. د میډیوټیک کلتوري ادارې څو ورځې د مخه د ځوان شاعر سید جیلانی جلان د شعرونو د تازه چاپ شوي کتاب چې د هندارو دره نومیږي د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت زر کسه افغان ظلمو ته د لوړو زده کړو په خصوصي موسسو کې د تحصیل لار اواره کړه. د باختر اژانس له رپورت سره سم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمور شاه ساقزی په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د لوړ زده کړو له ځینو موسسو سره تړونونه کړي چې شاوخوا زر کسه ظلمي د تحصیل لپاره ومني. ښاغلی ساقزی وایي چې دوی کوښښ کوي چې په خارج کې هم ظلمو ته د زده کړې لاره اواره کړي.
عبدالباری جهانی د خپلو شیرونو په اتمه ټولګه کار کوي. د تر اوسه پورې د نورو ژبو شیرونه هم پښتو کړي او په څلورو ټولګو کې چاپ کړي دي. زموږ همکار معصوم میوند له ښاغلي جهانی سره د ژباړو په اړه دغه مرکه کړې ده.
درې جلد ما د انګلیسي څخه ترجمه کړي دي و پښتو ته چې یو انګلیسي کلاسیک شعرونه دي د شکسپیر څخه تر ابر فراست وو شعرونه دي هغه می تقریبا د حدود کې د سلو یا څه کم سلو شاعرانو شعرونه دي. او بل می هم انګلیسي سندرې دي یا په انګلیسي سیلابن لیریکس چې هغه می را ترجمه کړي دي په یو بل کتاب کې. او درېم یوازې ده د هندي مشهور صوفي شاعر یا فیلسوف بھگت کبیر مناجاتونه دي چې هغه می پښتو ته په نظم باندې ژباړلې او څلورم خونو د خیام رباعیات چې هغه میله فارسی څخه پښتو رباعیاتو ته ترجمه کړې دا څلور او د غړی کومه ترجمه یا د ترجمې داسې پروژه چې هغه د کتاب څخه چاپ شي تر لاسه نه لرم فقط خپل د اشعار او اتمه مجموعه مې چې هغه تر لاسه نه لرم چې کوشش کوم چې سش کال پاتې ورسوم
ځان سب په دې تاسو یادونه وکړه چې مو د انګلیسي د کلاسیکو ادبیاتو څخه ځین شعرونه را پښتو ته کړی دي به تم له شی په باندې باندې وړاندې کړی خپل خلکو ته د بغت کبیر شعرونه مو څنګه د پښتو ته راوړل او جوړل په دې کې څه خاص الهاتو څنګه خبره
خاص ادب مې هم درلودې یو خو داسې چې ما چې پښتنه کړې ده په افغانستان کې پرته لډیرو په خواني او زړو سپینجرو په هانو څخه چې غوډه هند او د افغانستان د تاریخونو په اړه تحقیقات کړی وو هغه بغت کبیر پیژنې په ځوان نسل کې ما د هیڅ چا څخه د بغت کبیر نوم نه درو درې د هند په نیمه کال کې بغت کبیر ډیر مشهور سړی دی تقریبا 1500 کال مخکې په هند کې ژوند کاوه د سلطان سکندر لودی په زمانه کې د یو ډول انساني شعر او فلسفه درلودل چې د د پنځ باندې انسان انسان وو او خدای خدای وو د د پنځ باندې خدای یو وو او انسانان چې ټول د په عقیده باندې ورونه وو د در لپاره هندو او مسلمان وجود نه درلودي د فلسفه تعقیب ورسته بیا ګورو نانک چې د سکانو د سکه مذهب مؤسس دی هغه تعقیب کړ چې د سولې فلسفه وو ټول د انسانيت فلسفه وو او د بلې خاص خزموج لوستونکو او سره نابلد وو نو په دا خاطر باندې ما دا سړي شیرونه انتخاب کړل ورسته بیا زه متوجه شوم چې د بغت کبیر شیرونه تقریبا یوازې په پښتو کې نه و لبه د مرغ ګمان کنټروس پر په فارسی کې هم نشته معنی جلدې خود نړۍ په بي خېډي رجبو ترجمه سی و نو ما فکر وکړ چې ولې یوازې پښتو د دغه انساني مناجاتونو څخه به برخي وي نو ځکه مې دا ترجمه کړل
ځین تاسو د پښتو ژبې یو وتل یو ویاړلی شاعر یاست تاسو ولې د نور ژبو څخه پښتو ژبې ته د شیرونو د ژباړلې کار پیل کړی یم پښتو ته دغه شیرونه را پیل کړل چې ویش باړي به وړاندې خلکو ته
پښتو اصلا د ترجمه لبرخه څخه یو څه غریب ژبه ده زه اصلا په دې کې دا یم او ډیر نور دوستان او چیرونکو په دې کې دي چې ژبې ته ترجمه ډیره زیاته فناور بخشي موږ په خام خپل دوستانو ته ځوانانو ته دغه توصیه کولی چې پښتو ته ترجمه زیاتې کې په تیر بیا له انګلیسي فرانسوي او نورو خارجو بډایو ژبو څخه نو ځکه مې دا تصمیم ونیو چې زما لوستونکو او اوریدونکو د انګلیسي ژبې د شاعرانو له افکارو له طرحو له ترجمه څخه خبر کم په لمر سر کې مانه غوښتل چې دا شیرونه په شیر وژباړم ځکه چې تاسو معلومه ده چې شیر په شیر ترجمه کول او بیا خصوصا ټکی په ټکی ترجمه کول کته چې وګوري ما پښتو متنونه قصدن د انګلیسي متنونو سره یو ځای چاپ کړی دي چې لوستونکو وګوري چې ما تر کومه ځایه پوري په دې شیرونو کې امانت ساتلې دي ډیر اسانه و چې ما هغه په نثر ترجمه کړی وای خو بیا چې په نثر باندې څلو پیند شپږ شیرونه ترجمه کړل او په خپل می ولوستل خوند نو پکشي چې ما د شیر خوند نسو پکولای ځکه مینو پر ځای مې دا زحمت و مانه چې ورته کښینم او دا شیرونه په شیر باندې ترجمه کوم که څه هم چې ما به خېډه وخت ونیوي زه درته وایم سم چې د غدرو انګلیسي کتابونو او د خیام رباعیات په دغه څلور کتابونو په مجموعي صورت شای کم از کم زما 15 کال یا 18 کال نیولې وي چې ما دا ټول شیرونه د څلور کتابو په شکل باندې ترجمه کړل او په اصل خیام رباعیات ته خیام رباعیات چون په هر ژبه باندې ترجمه شوی و یوازې په پښتو کې زه په قانیه نه ومه که څه هم زه دا نه سم ویلای چې ما نو شو ترجمه کړی دی امکان لري کوم بل ځوان ولر چې هغه ته مالس شه د شو ترجمه کې خو تر دغه وخت پورې په ترجمه ما کې نه درلود نو ځکه مې پر ځان باندې دا زحمت ومانه چې باید دا د رباعیاتو په شکل یا د پښتو رباعیاتو په شکل خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم
په دې کې کوم ځانګړي ټکي دي چې افغان ځوانان یا په ځنګ ډول کې پښتانه ځوانان یاد کوم چې دوی دا ژباړه کوي د کوم لار څخه دي کار واخی چې هغه تاسو ته لښونه کوي او یادوي ورته
نو لزورې ته کوم یادونه رسوم کولای لمړی خو باید دوی په ترجمه کې امانت وساتي چې په هغه شعر کې وي هغه باید خپل لوستونکو ته وړاندې کړي ځکه چې د ترجمه څخه زما مطلب دا دی او دوی مطلب هم باید وي چې موږ د غربي شاعرانو وختونو ته ول چې هغه طرز جدید موږ وړاندې کوو خپل لوستونکو ته دوه هم نو بیا د دې چې کوشش وکي چې شعر این د شعر په ژبه ترجمه کړي د نثر سره باید تفاوت موجود وي. البته زه د انسم ویلای چې ما نو د شعر ژبه رعایت کړي د خوته اندازې پر ما خپل کوشش کړی دی چې په داسې ژبه ترجمه کم چې کڅوک انګلیسي ونل ولي او زما شعر ول ولي فکر کوي چې دا د جهاني خپل شعر دی مګر چې ګوري اقواته انګلیسي پرته ده نو بیا ګوري چې دا د شعر نه دی بلکې د کوم غربي شاعر شعر دی. شعر باید داسې ترجمه شي چې خلک فکر وکړي چې دا په دغه ژبه کې لیکل شوی دی نو که داسې ترجمه نشي بیان خوند نست.
موږ هم دغه ساعت ترجمه چې د شعر نو لوستی دی په دې کې بیلابیل خواو څخه ته ژباړه کړې دي شعر ته د دغه شعر نو انتخاب کوم ټکی په پام کې نیولی چې دغه ترجمه وکړي او پښتو ادب په غنسي
ما بس زیاتره داسې نه دي چې ما هر شعر راخستې ترجمه کړی مې دا ته ویل سم چې د بعضي شعرونو د ترجمه لپاره شای ما 50 یا 60 شعر کتلی وي یو شپتم شعر به انتخاب کړی دي یا مې سربېشتم شعر انتخاب کړی دي فقط کوم شعر چې زما په نزد داسې راغلی دی یا راته برېښېدلی دی چې امکان لري زما لوستونکي یې په علاقه ولولي او یا زما خپل اشعارو ته یو ډول نږدې طرحه لري نو ما هغه شعرونه راخیستی دي. د انګلیسي شعرونو په برخه کې چندانې نه ځینې متصوفي شعرونه قصدن ترجمه کړي دي چې زما اورېدونکي یا زما لوستونکي وګوري چې مسلمان صوفیان څه ډول فکر کوي او عیسوي صوفیان څه ډول فکر کوي ځکه چې بعضي شعرونه دومره اسلامي تصوف ته ورته دي چې سړی فکر نشي کولای چې دا یو عیسوي صوفي دا شعر ویلي او که مسلمان صوفي. نور نو ځینې شعرونه دي چې هغه زموږ د حالاتو سره سر خوري او خو ما په هغه کې هیڅ چا خبره د ځان سره چننه د وهلې سمدستي مې راخیستې ترجمه کړې مې ولې په صورت کې عموم چې نو بیا ماته هر شعر خوښ په نظر راغلی دي هغه مې ترجمه کړې دي هغه شعر چې ما فکر کړی دي پر زړونو باندې ښه لګیږي او یا د شعر آهنګ لري هغه مې دم راخیستې دي او ترجمه کړې مې پښتو ته.
په لویدیځ کې په ځانګړي ډول د کوم شاعر شعرونه ډېر پښتو ته کړی دي
زه ګومان کوم چې د شکسپیر شعرونه به ما زیات راخیستې په لومړي سر کې او یا ته شعر د هغه دي نور نو دا شاعر نشته چې ما تر درې شعرونه زیات راخیستې نور نو دا هر شاعر یو شعر دوه شعر درې شعر راخیستې دي او د شکسپیر مې ګومان کوم او د کاته شعر راخیستې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. که غواړی چې ماشومان مو روشانه آینده ولري نو نه یوازې له دوی سره تشدد مکوي بلکې په خپل منځ کې هم سره نرم چلی شي ځکه ماشومان چې په کور کې د مشرانو ترمنځ جنگونه ویني په روحي خورا بد اثر پریوځي. په دې اړه مو د یوې تازه څېړنې له نتیجو واشما رشیدی خبروي.
که مور پلار له ډېره قهره دروازه په شدت سره پورې کړي که په یو بل باندې له قهر چیغې ووهي او کله یو بل سره مرور پاتې شي د رنګه ټولې پیښې د دوی د ماشومانو روحیه ورخرابوي او د دوی د شخصیت په وده بد اثر پرېباسي. د هیل ډي له رپورټ سره سم تازه تحقیقات ښیي چې ماشومان د سمې ودې لپاره نه یوازې دې ته ضرورت لري چې له دوی سره نرم چلند وشي بلکې دې ته هم اړتیا ده چې مور پلار او د کور نور لویانې له یو بل سره تند او تریخ چلند ونه لري. که مور پلار خپل مشکلات په حوصله او د دلیل او منطق له لارې اوار کړي او خبره سوک څپېړي او کنځل توانه رسوي ماشومانو به د شخصیت په وده کې ډیره ګټه کړی وي. د نوتردام پوهنتون استاد پروفیسر مارک کومینز چې د ماشومانو پر روحیه باندې د مور پلار د خپل منځي روابطو د اغیز په باره کې د څیړنې د ګروپ غړی وو رسنیو ته ویلي دي چې جنجال په هر کور کې وي خو که مور پلار یو څه حوصله سره وکړي او ډیر سره ترخه نشي نو نه یوازې له ځانونو سره بلکې له خپلو ماشومانو سره به یې هم ښه کړی وي. پروفیسر کومینګز وایي چې ګڼ خلک په دې نه پوهیږي چې له یو بل سره د مور پلار تند او ترخه رویه د دوی په ماشومانو باندې هغومره بد اثر پرېباسي لکه مور پلار چې پخپله له ماشومانو سره تند او تریخ چلند کوي. ماشومان د خپلو میندو او پلارونو خبرو ته پوره غوږ نیسي او د دوی عملونه په دقت سره څاري. میندې او پلارونه باید په دې پوه شي چې که غواړي نیک او په روحي لحاظ روغ اولاد ولري نو تر وسه وسه دې په کور کې تندي او تیزي نه کوي.
د لبنان 80 کلن سندرغاړی نهاد حداد فیروز په عربي نړۍ کې هنر او موسیقي ته د خپل خدمت په خاطر د ډېر شهرت او احترام څښتنه ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د هغې یوه سندره پښتو کړې ده چې دلته سندره او د هغې پښتو ژباړه چې فریده سیفی لولي دواړه اوري.
من زمان پخوا ډیر پخوا کله چې زه کوچنی وم یو هلک و چې له زنګلونه براته له ما سره به یې لوبې کولې. نوم یې شادي و. ما او شادي یو ځای سندرې ویلې. په غونډیو به مو منډې وهلې او لوبې به مو کولې. په کاڼو به مو د کوچنیانو کیسې لیکلې.